هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جمیل رب الجمال مغا او پدغلار او تصویر سیدی پاک او تصویر اقل ورنوه
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر اغونو غږی دلی یو
د نه سما غ ما د ما غ س س ن د ما غ س غ ما د ن س غ ما د ن س ن غ
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. د دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتي
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویلې غنی یار سبي اندازا خوندې ما ویلې غنی یار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدې نړۍ سرګي پټي کړې او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښی. نننۍ راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې وو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان، ولی ماته دی عطا کړو فکر و خیال، ولی ولی په رڼا ورځې خوبونه، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وصال، خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ، خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پیل کې ل مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبریال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شوه. د مارچ 13 چې د خبریال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبریالانو ونمانځله. د دغې ورځې د نمانځلو په ترڅ کې ګڼو خبریالانو د خبریالانو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو یادونه وکړه او هم یې د خبریالانو په کارونو او لاسته راوړنو بحث وکړ. افغان خبریال طاهر ځلاند وایي خبریالان له هغو ستونزو او خنډونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو له مخې د رسنیو له لارې خلکو ته منعکس کړي دي. دی وایي چې حکومت باید د خبریالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون وایي چې رسنی سرغړونکي به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکي به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلې چې په اړه یې خپله پرېکړه وړاندې کړې ده. تیرونه شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و د فرید تسکین پر شاعرۍ لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننۍ هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
جوابی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي نو ځکه خوایي ژوند او قرار اورو بدی دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاهنشاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلې دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړې دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بدسکے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو ای ملالاس دا ٹکڑو شکورتا وی رندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے
نما شراب. غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګي غلی اوای سلام.
هغه له مرګ څو کاله وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ویحب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ورته نشي رسېدی. عقل باندې نه وه یو مې دا راتلې وختي ته هماغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خط ڈیزائن کی جوڑ شیل دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم پکیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیلی کوشی سر پیلی ہو کے خطا کو مجھے دیکھے گی اور بتا سر ہمیں نے کہا میں نے کہا جبا کمال داری کہ تکیا سر ہمیں نے کہنا بتا سر خام خام ہمیں
غنی لخپل خالق سر زنگڑی مین درلو دا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړی لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوی کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نو ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرما په تور نه ورزما ورته سلام لرما د نوی ورځې په مخ د نوی کال په خاطر تر تلمن غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممرال ویگا ترمنز ممرال ویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان میں پریگلا
دا چم د سرو تال دے پگڈا رازی سندری دا اس چی پناز لاڑی اس با بیا رازی سندری په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نه وي نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوند ترې هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بے جوڑا دے آزاد مستقل سن دے باقی چکم پا دشو دے کب گندار مدم یا رے گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تجبی کو او دا دا چکم دے تیور مذکر سر نو دا دو شکل نو لری پا ہاری و راک کے دوار شکل ہم کی دیشی یو شکل ہم کی دیشی نو دا راک استعمالیږي. بیا پکې نور خبر راځي وادی سم وادی وادی سم وادی چې وادی دي ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي. سم وادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دي کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې چسونه الاپونه پکې کړي ساره ما بدا نیر سادا نی په ما بغا مر سدا نیر سا د کی غراغ معلومیږي. مثلا شو اوس راغ ایمن شو راغ نی ایمن شو سا نیر غر سا پم دغه دوم زده کی معلومیږي چې دا د غراغ دی نیر غا ما د نی ز سا نی د پ م ر م غ ری نی د نی ر غر نی ر سا نی ر غ ر سا لکه دی دا دوم زده شي کوم دا اغ راگ معلوم ہے دس دا ہر راگ یو شکل بھی ہاں نو اغ مال کم اس کی شروع
سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا ما گا سا نی دا ما گا نی گا سا
اس دے کے الاپ انم کی دید الاپ ہوئی اس ماں سرگم کو کنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر ہے الاپ شو کہ سرگمی وائی او کہ بغیر سرگمی وائی نو دیتا الاپ ویلی شی نو الاپ نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاپ دکنه مثلا آ آ آ کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام ته رسیدی شي کمی نه وسه خاکسار شه
د ملنګ جان ستاسو شعر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه لپاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاپ خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کوم علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شې د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال ګده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال ګده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه په کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیف شي باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجه ني بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چې کله دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راګ ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی که څنګه
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکار دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونث مذکر چمیر ته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو دیزنه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری دیزنه دیزه پوری یو شری خو دته سب تک مین شي دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وشي سا دسی غټ آواز سره سا سا دسی غټ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دلته موږ سندري پاسا نشو ویلي نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دیکھ آواز نو اغا اصلی آفرین نو بیا دینا ڈیر آواز نو دس زلچوی لیکن نرے آواز نو چاغه پور ویل شي بیس کی آواز کار نکی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راگ چی وی هر یو راگ یا پینز سوروی یا شپک سوروی یا و سوروی نو په خوا د درې سور راگمو او د سلو سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پینز سور نه کم نیوی او د درې سور نه د و سور نه زیات نیوی نو دسې راګونه شته چې پنځه سوره ځي او شپږ راځي پنځه ځي اووه راځي شپږ ځي پنځه راځي شپږ ځي اووه راځي داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې داسې دغه هم شته.
استاد تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واخیستل اکثره یې هندي وو.
بلې
لامل یې څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او دا راګونه هلته په هند کې جوړ شوي که څنګه؟
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډېر زیات دی او دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوې او د هندوستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دي هغوی په مذهب کې هم دا شته که نه نو یې شو چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږه پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی په کې کوشش دا کوي چې ښه صحیح خپل هغه ترتیب ښکاره کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راگ وای نو دې کې بیا بل راگ نشي مکس کولی د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچ لږ خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه اجازت شته.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چېرته په موسیقۍ کې هارمونیه نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړه شي که هارمونیه پکې نه وي؟
نو کوي خو ډېره ښه خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي که نه ټولو مشر چې ټولو ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي نو هغه ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجې ضرورت پیښیږي لکه مونږ والو شپېلۍ توله که نه دې ته مونږ پښتو کې شپېلۍ وایو که نه؟
بلې بلې
ښه نو د دې سورونه معلوم وي هلته پې لیکلی وي چې دا د کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغې دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوی شي بیا نور سازونه ورسره سور کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دی پکې نه وي که نه په رباب دی یو ساز وغږېږي په ستار دی وغږېږي په شپېلۍ دی وغږېږي په نور سازونه دی وغږېږي نو چې وي نو ډېره ښه خبره چې اسانتیا هم ورته وي او سپورټ هم ورته ورکوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکوپایل کې دارته وایي چې والی شعر وایي.
شعر خو اور خدا مان یو ځای کې چا پښتنه وکړ نو مورته ویلې چې ځکه شعر وایم چې شاعر یم.
اوس به په اصلي علت باندې خبرې وکړي شاعر خو
یې اصلي لته دا ده چې هغه څه چې زما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کړم نو هغه ته د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلومه خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې له کوم چوکاټ وي که نه یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه که نه مخکې لیدنې سړی شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم. دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسې ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډېر په لوړه درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته ووایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت چې نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پیل کې خام و؟
هو ډېر خام و، ډېر فرق لري.
بله.
او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې نه ګرځي چې زه داسې یو شاعر شم، زه د مشهوره شم، ما د خلکو پېژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې په سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده.
مهرباني.
غزل ده چې ستا په حسن د راوړې ایمان توري، ستا په حسن د راوړې ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسه په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
کوم درت وای چې آیا کلمو په شیرونو باندې کره کتنه هم کړی ده؟
زه چې کله شعر لیکم دینه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکم، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړ کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه ورسته په یو ځل دوه ځل درې ځل خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یوه داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقاله لیکم او هنري نثرونه لیکم، لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک مانه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټډیو کې سب شوي داسې چېرې ووځي بازار ته هغه ځینې دي سب شوي له مانه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړئ چې په خپل آواز یې وایي
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل د همداسې وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکس یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزې وشکول ژر یې په خپل غیږ کې اثر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غیږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپله خبره تکرار کړه
دکاندار ور وکتل په مهربانه اندازې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبی ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتل دی چې نومی اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هڅه نقل کچی. اسد سوری په غور کې اوسېد او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد سوری وچی په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګران وی محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود. ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعه د تاریخ سوری څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې وا. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چی خاندی پا بحار، هر غطول چی پا بیدیا غوڑی دوکا، رجوی پانی کاندی تار پتار. دیر مخونه د فلک سپیڑا شنکا، دیر مخونه د فلک سپیڑا شنکا، دیر سرونه کتر خاورو لاندی زار. د واکمن لسر خول پری باسی مرسی، د بیوز لوین توی کاندی خونخوار. چی لبرم از مری را پی جنگلو کی، لأکو بای داری تیرو جبار. پر سوریو باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چولار پا بلدار. یوار شو اسیر پلاست مرچمنو، انتقال وکر قبر لبلوار. پا سماوی ودان هنگران وو، پا ٹیکن وو پر درست جهان او چار. د محمود د جوبلورو پلاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار. ننګیالی ولره قید مړینه ده ځکه څه یې والو تله هسته په دې لار.
شاعری کې د مفکوری موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوری شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه. قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خوت دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه. پٹیری اران ویجاڑ دے او کھگی وگیری پھلی، کرے پکی گلون حسن ساز ہوندیے. لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز ہوندیے. دولت وی کصفت وی کناموس وی کشہرت، پوگی خیٹ موڑیو بے نیاز غندیے. کرنگ وی کتراش وی کچار میں تک بدلا، پخپل لا روان یہ بے استاز غندیے. پمینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دازک خوبی تولا بی انداز غندیه. ماوی چی غنی یار چی بی انداز غندیه، ادب ده در کی کم زبان دراز غندیه.
ماویل غنی یار چی بی انداز غندیه، ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے، ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے.
شکل بدل دی خوش
شي گزار دی رسال کی تیر اندازا خوندیے گزار دی رسال کی تیر اندازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com